السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لیز اسد الله لودین يم. د خبرونې ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون د زلزلې وروسته وضعیت باندې خبرې شوې دا چې ولې په کونړ او ننګرهار کې څو پرلپسې زلزلې وشوې. په دې اړه د پانتون استاد ورته رابلل شوی او دغه راز د زلزلې قربانیانو خبرې پکې کړي. البته د قربانیانو خپل خپلوانو او کورنیو هیله ده چې دا پروګرام در سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بلورته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې وهل شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي. زلزله ځپلو له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي چې شوې مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپناه اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډېر نور ټپیان کړل. روسیه د اوکراین د جګړې له پایلې تر شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه کلیدي حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. د غبرید کې 315 بې پیلوټ الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سږکال دوهم بشپړ خصوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سیوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خصوف یا بشپړ خصوف به 1 ساعت و 22 دقیقې دوام وکړي. په تیرې مارچ میاشت کې بشپړ خولن مهاله خصوف د امریکا په لویه وچه کې ولیدل شو. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې د اماراتو په قربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې په شارجه کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اوریزې لوبلړۍ قربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18مه په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې دوام کوي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. نن په کونړ کې د مرګونې زلزلې شپږ ورځې پوره شوې. لا هم په سیمه کې وضعیت نورمال نه دی او د زلزلو له کبله ویل کیږي چې یو شمیر زیانمن شوي او د غراز یو شمیر ټپیان شوي. لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري او د زلزلو د ټکانونو له کبله دوی شنه اسمان ته پاتې دي. ځینې په خیمو او ځینې له خیمو پرته شپې ورځې تیروي. تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی. په تیرو شپږو ورځو کې څو ورته نورې زلزلې هم شوي چې زیانونه اړولې دي. په کونړ کې د پرله پسې زلزلو لامل څه دی؟ زلزله ځپلې په څه وضعیت کې دي؟ آیا کافي بشري مرستې سیمې ته رسېدلې؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان امیر محمد موسازی. د کونړ د سیمې اوسیدونکي، البته د زلزلې ځپلې سیمې یو اوسیدونکي سلطان محمد او دغه راز د زلزلې ځپلې بلې ولسوالۍ اوسیدونکي صدیق الله، میلمنو ته ښه راغلاست وایو. پوهان صاحب موسازی، په سر کې راځي تاسو ته راشو. دغه ټول آفتونه چې راځي، آفتونه راځي بیا نو تیریږي او خلکو ته فرصت ورکوي چې د همغه طبیعي آفت زیانمن شوي یا هغه کوم کسان چې متاثره شوي د هغوی لاسنیوي ته ور ودانګي. زلزله ما متاسفانه داسې یو آفت دی چې هغه د شپږمه ورځې ده او تقریبا 4-5 لوی زلزلې بیا وشوې په دې سیمه کې. اوریدونکو سره ولس سره دا پوښتنې دي چې له جیولوجیکي پلوه ستونزه څه ده چې د کونړ د یکشنبې ورځې یا د اګست د 1.5 زلزلې پسې وروسته هر ورځ یا په ورځ کې څو ځله نور زلزلې کیږي او خلک جرأت نه کوي چې لاړ سي خپل کورونو کې ځای په ځای شي.
السلام علیکم. صاحب تاسو تاسو همکارانو ته تاسو د پروګرام لارې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله منم چې د کونړ د ځپلو خلکو دردونه غمونه تر یو حده پورې کم شوي دي. شهیدان د خدای وبخښي او ناروغانو ته او زخمیانو ته عاجل شفا غوښتونکی یم. ما مخکې هم یو دوه درې ورځې مخکې هم تاسو د راډیو د لارې دا وویل چې افغانستان د یو فعال تکتونیکی زون دی. فعال تکتونیکی کمربند په حدودو کې واقع ده چې هغه فعال کمربند د مدیترانې کمربند په نامه یادیږي په جیولوجیکي اصلاحاتو کې. په دې اساس باندې د افغانستان د خوشن غرنۍ سیمې شمال شرقي برخه، شرقي برخه، جنوب شرقي برخه، حتی جنوب غربي برخې دا قسمتونه یو تر یو حده پورې مرکزي برخې ډېرې فعالې دي. د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه تر اوسه پورې لا دلته دغه حرکات نه دي متوقف شوي. دا په دې اساس باندې چې په دغو سیمو کې ډېرې ژورې ماتې موجودې دي، ژور درزونه موجود دي او هغه ژور درزونه تر مانتل د ځمکې پورې ریشه رسېږي. او د دغو ژورو ماتو په ارتباط باندې د بلاکونو حرکات موجود دي، حرکت کوي. خصوصا دلته افغانستان د دوه ډېرو سترو پلیټونو تر منځ واقع ده چې یو د هندوستان پلیټ ده چې شمال شرق ته یا شمال ته هر په حرکت ده، بل د توران پلیټ ده یا د یوراسیا په نام باندې په لویه کچه باندې که چېرې نوم واخلو هغه تقریبا مستحکم ده. او دا د هند پلیټ غلاندې ننوځي. بنا ان د دغو حرکاتو په نتیجه کې دغه زلزلې راپیدا کېږي. او دا زلزلې داسې نه دي چې تقریبا هره ورځ باید وي. دا زلزلې خصوصا دغه چې غټې زلزلې لکه شپه ورځې مخکې چې په کونړ او د شرقي د افغانستان شرقي زون یې ولړزاوه او ډېرې مالی او ځاني تاوانونه ورول. دا زلزلې د څومره کلونو د انرژي د جمع کېدو په نتیجه کې چې هغه لاندې په روم کې جمع کېږي او بلاخره نور زیاتي هغه اجار یا هغه ډبرې چې لاندې دغه انرژي په کې جمع شوې ده نور دا توان نه لري چې دا انرژي جمع کړي. بنا هغه انرژي ازادېږي، هغه ډبرې ماتېږي. هغه چې ماتې شوې هغه انرژي ازادېږي او هغه انرژي دا منطقه کوروي او زلزله رامنځته کوي. ولې دا ورشتنی تکامل رامنځته کېږي، ولې دا ورشتنی زلزلې رامنځته کېږي؟ دا دې ته پس لرزې وایي یا د زلزلې وروسته وړې زلزلې ورته وایو مونږ. دا د بیا تکرارو چې خصوصا د افغانستان شرقي زون شرقي قسمتونه دا ډېر هغه دي، ډېر ځپلې دي، ژورو ماتو ډېر ځپلې دي. دلته ډېر درزونه موجود دي چې جهت معمولا شمال شرقي او شرق و غرب ته ده. دلته تاسو سره متاسفانه نقشه نشته اورېدونکي هم دا نه ویني. دا که موږ د افغانستان دغه تکتونیکي نقشه وګورو دغه قسمتونه ډېرې ماتې لري، ډېر درزونه لري. د هر یوې د دغې ماتې په حدودو کې یو مقدار انرژي راټوله شوې ده، یو مقدار بندش شته ده چې دغه بلاکونه یې لږ بند کړي دي هغو انرژيګانو. کله چې دغسې لویې زلزلې کېږي دغه په هغو ځایونو باندې هم تاثیر کوي. هغه قسمتونه هم تر یو حده پورې سستوي چې هلته یو څه فرعي انرژيګانې قوتونه زونونه متمرکز دي، هغه هم سستوي. هغه قسمتونه هم سستوي. بنان کېدای شي یو ساعت وروسته دغې تباه کړې زلزلې نه وروسته یو ساعت وروسته یو قسمت کې یوه وړه انرژي ازاده شي، یو ټکان بل ایجاد شي، یو بل حرکت ایجاد شي. امکان لري دوه ساعته وروسته، امکان لري یوه ورځ وروسته. د بل شکستګي په امتداد باندې په عین عمق کې یا د زه عمق نه راپورته دغه چې انرژي ازاده شي او بل ټکان ایجاد شي. ولې معمولا دغه ټکانونه دغه زلزلې معمولا د هغې اول زلزلې نه د هغې مدهشې زلزلې نه د هغه چې اول پېښه شوې ده د دې نه معمولا غوي ده کم دي. اما دا زلزله چې د پنجشنبې په ورځ باندې وشوه دا 5.2 ریشتر افغانستان کې تر 5.3 او 3 پورې ارزونه کوي. نو دا واقعاً چې داسې یوه زلزله ده چې بیخي نږدې ده د هغه اصلي زلزلو ته. په دې اساس سره دا تخریبوونکي دغه معمولا دغه پسنروي دومره زیاتې تخریبوونکي نه دي، اما دا چې په کونړ کې خرابي رامنځته کوي دا علتونه لري. علت یو علت یې دا ده چې دلته دغه کورونه ډېر ضعیف جوړ شوي دي، فقط د خټو د تیږو نه جوړ شوي دي او اکثره تیږې ما دلته لیدلې په دې کورونو کې د دیوالونو کې چې استفاده شوي دي هغه تیږې ډبرې دا د خوړ ډبرې دي، هغه سیکل شوي ډبرې دي، هغه ښویې شوي ډبرې دي چې په ډېر کم فشار سره دا ښویېږي او د بل نه ښویېږي، دیوالونه یې ښویېږي او رانویږي. دا یعنی غیر معیاري کورونه دلته جوړ شوي دي. دا یو علت ده. بل علت دا ده چې سیمه غرنۍ ده. دلته په دې سیمه کې د سلهاوو کلونو حتی په زرهاوو کلونو فرسایش شوی، دلته مختلف ګردونه مختلفې ډبرې د ځوړن حالت کې ولاړې دي، په ډېر کم خوځنه باندې په ډېر کم تحرک سره هغه راښویږي او چېرته راځي او بحث به خراب کېږي. نو په دې اساس سره دغه فصلوي په دغه سیمه په داسې سیمه کې چې هغه ډېره فیصله ضرر ورته زر رسېږي، یعنې زر ورته ضرر کېږي په دغسې ځای کې خرابي پېښوي. اما که چېرې داسې په هغه هواره سیمه وي نور هغه سیمه وي بیا دغه دومره غنه دي دومره خطرناک نه دي. ولې په کونړ کې خطرناک دي؟ کونړ کې زما توصیه دې خلکو ته دا ده چې دغسې غنه د مشینونو نه د دغسې ارخیو نه چې هلته د تیږو د راغړېدلو امکانات ډېر وي د دېونه لرې باید یو هواري کې خیمې که دروي که مثلا دغسې تشنه اسمان لاندې کوي د ویلې کېږي وزور کوي باید ته دغسې غنه لرې اوسېږي. او دغه کورونه چې اوس تخریب شوي دي او د نیمه تخریب په حالت کې دي دې کورونه نو دي او دلته دې نور پاسبونه نه کوي، فقط دغسې یو مسوله سیمه چې لکه هواره وي او د دغه رسیو نه د دېونه لرې وي دلته دې
کور ودان. پوهان صاحب سلامت اوسئ، ډېر مننه له توضیحاتو نه مو راسره اوسئ. وروسته به نورې پوښتنې هم وکړو. او دا چې څو پرله پسې زلزلې پېښې سوې تاسو یې په عواملو باندې خبرې وکړې، وروسته به په دې هم تم شو چې څه وشي چې تر څو په آینده کې د دغه ډول زلزلو زیانونه کم شي. هغه کسان که نوي کورونه جوړوي، نوي غواړي چې ځان ته جونګړې جوړې کړي، نو له کمو امکاناتو نه په استفادې څه کول پکار دي تر څو د لږ تر لږه دغسې زلزلو په وړاندې یو څه مقاوم وي. نو ورځو کونړ ته. هلته د هغه ځای اوسیدونکو سره خبرې کوو چې نن د زلزلې شپږمه ورځ ده، وضعیت څه ډول دی. د صدیق الله په نوم د کونړ یو اوسیدونکی استډیو ته وصل دی. صدیق الله خان، ستړي مشي، تاسو وایي چې دا مهال د کونړ په کوم ځای کې یې او هلته د زلزلې په شپږمه ورځ وضعیت څه ډول دی؟
مننه لوی صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو خبرونه ته.
او مننه صدیق الله خان، غږ مرادي ستړي مشي، راته دا وایي چې د کونړ کوم ځای کې یې او هلته د زلزلې په شپږمه ورځ څه پېښ شوي؟ له سهار راهیسې دا ورځ څنګه تیره شوه؟
سلامت سي زخه د کونړ وای د پېښ درې مانګي ول سوالې د کندګل سي سره سمینه ایمه.
خا پېښ درا کې زلزلې زیانونه اړولې دي حتمان، هلته مرستې در رسیدلې؟ بشري ټیمونه هلته ستا؟
دلته خو فعلا بشري ټیمونه نشته دي، خو شکر الحمدلله تر اوسه پورې کوم صدمه موږ ته نه ده اړولې. خو د کورونه موږ ډېر بې ځای کړي وو، ته اوس هم زه یو موټر کې ناست یم، کور ته نه یم تللی. کوم ماشومان خویندې ورون چې دي هغه په یو بل پټیو کې ناست دي، سرپناه او د خیمو سیستم یې هم نشته دی. خو بس تاسې یو سیستم برابر کړی د ناستې لپاره، شپه او توتم ده، ډېر په تکلیف باندې، په ویره باندې، په تشویش باندې او په دې باندې دا ماشومان هم جاړي او موږ خپل په تکلیف زه خپل په مسجد کې سم لمه او د شپې د خوانه ناڅه په زلزله شي به پاتو تاجید مونږ کو دعاګانې کو تلاوتونه کو
او دغه پیچ درکه تاسو وای چې خلک لری سیمو کې ژوند کوي خپل کورونه ځکه نه غواړي چې خدای مکر دوی هم ځانمن شي خپل د زلزله زپلو سیمو له وضعیت خبرې هو غزاینو کې چې کورونه وران کړی دي تاسو کې خپل خپلوان ورغلي حال ته څه وضعیت دی دلته چې مثلا وضعیت داسې دی چې خلک په کورونو کې نه اوسې دي باندې اوسې په پیچ درکه نو هغه د نورګل ولسوالۍ په هغه کومه دره چې ده هغه دره کې مثلا دغسې په شاوخوا نورو سیمو کې به وضعیت لا خرابوي څه دی هلته وضعیت آیا معلومات لرئ
هو زه خپله تللی وم نورګل درې ته درېنو ته هلته خو زه خپله هم تللی وم بیا د وګل کې یو بله دره د څپرو په نام باندې وه چې ډېر یو سخت مزل وته تقریبا داسې وی یو طرفه څلور ساعته او بل طرفه څلور ساعته غرمې نه وروسته روان شوی وم د کلي نه تلس کلیواله سره نور وم تقریبا موږ په ولایت کې به ځان لپاره ډوډۍ او مڼې خوراک سیستم نه واخلو موږ په دې باندې پوه نه وو چې هلته داسې ټیمونه شته چې بیا موږ خوراک راکړي بسکټ راکړي چې لاړو الله تعالی دې هغې ته اجرونه ورکړي موږ ته یې بسکټ هم راکړو اوبه هم راکړي او کفنونه هم راکړو تداوي هم دوایي هم راکړي د معدې او د فشار کونه یو د نور د خېټې خرابېدو دا دوایي هم راکړه چې تاسو په دې لار باندې سیزي لار یا ته مستقیم هم وښودله او په دې ځای په لار باندې چې شروع کړه خو داسې زما په خپله په چپړې په خو باندې بوټان هم نه وو زما ځکه نږدې ځای به هغه چې په مزه وایي لګېدلو نو شروع وته ډېر تقریبا داسې څلور بجې شروع راته لس بجې ورسېدو چې لاړو مې وضعیت هم داسې وته وم او داسې غټ چراغونه مو سره په لاس باندې نو موبایل یې را سره وي خو زه چې زه ته ورسېدلو چې هغه موقعیت ته کوم ورسېدو وسته هلته ماښامون زمونږ وکړې نو د ماخوستانه مو بیا هلته یو ملې سره مونږ سره وه هغه زمونږ د لارې رهبر وو هغې بیا موږ ته جمع را کړه دواړه مونځونه په یو ځای باندې وکړلو دغه ما مانځو سره مخامخ داسې یو غټ غټ دیوالونه ولاړو پر ورځ دغه دیوال لولې چپې هغې هم خدای شته ډېر وډارولو خو زمونږ بیا په مانځو ولاړو تشویش مونږ نه کوو خو داسې یو موقعیت ته غځی چې کوم داسې ویرجنو او د یېرې ډکو تا به وایي چې اوس دا زموږ داسې لړزېږي خپله زما خپل داسې لړزېدلې چې درته ویلې نه شم خو دا نور هلکان ما کې تکړه وو لږ ضعیف وم نسبت نورو پورې ما ته یې اوبه او بسکټ او ډوډۍ او کفنې ما ته راکړه ما ته یې ویل چې د پلا ته ځه ولا په شا که مونږ ته ځي او مونږ به دا دوه زخمۍ ځان سره والو موږ چې ساحې ته لاړو نور خلکو دا مړي چې کومې وو دی دفن کړي وو دا کوم زخمۍ چې پاتې وو هغه مونږ راجه کړې تقریبا څلور زخمۍ مونږ راجه کړې ځان سره مونږ اتلس نفر د خپل کلي والات ځنه تللي او چې راښکته شو تقریبا د شپې دولس بجې وې بیا مونږ کوم زموږ چې مانې څوک وو هغې ته مونږ زنګ وو چې تاسو امبولانس راغلی مونږ سره زخمیان دي وایي خوړ وکړو د خوړ باندې جګه بیا بیا بله لاړ په هغې چې وختلو بیا امبولانس راغلی وي الله دې هغې ته اجرونه وو چې را ورسېدل ډاکټرانو ورسره خو ډېر چست چالاګه ډاکټرانو ورسره ته زه د دواره یو سره کنول تېر کړو سیرم او تداوي او ستنې دا اوتوماتک کړې هغې ورال بیا مونږ هلته بیا حکومت والا ولاړو مونږ بیا ډوډۍ سیستم او دا پارسل مارسلې او مڼې اوبې راله راکړې
خا یعنی ولسی خلک هم ورغلی دي او برخه اخیسته ده او بل شک چې په اولو شپو ورځو کې هم همغه ولسی خلک وو چې غلارې کوڅې لارې ګدرې ورته معلوم وي ورغ الله غدره په دره وګرځیدل او عملیات پای ته ورسول څه دي لسی مینه جزئیات معلومات لري چې آیا لا هم تر خاور لاندې خلک باندې پاتې دي او کنه خلک راو ایستل شول داسې ښکاری چې نن د ژغورنې چارې پای ته رسیدلې یا د پلټنې چارې پای ته رسیدلې دي یوازې د مرستو چارې روانې دي
اندازې دا نور د کوم خلک د خارو لاندې شوي دي هغه د خارو لاندې چې کوم یو دی هغه ټول راوتلي دي نور بشري مرستې چې کوم دي دار هیواد نه چې راځي باراني هیوادونه دي او داخله کې کوم ټیمونه شته دي هغه کومکونه وړي کوم خلک دي اوس پاتې یا ماشوم پاتې یا نور خلک پاتې یا نور پاتې هغه سره مرستې کوي او زه خپل فیسبوک انټرنیټ دا ډېر تعقیبوم او ګورم خلک وایي چې دا رسمي رسنۍ والا وایي چې کورونا ورته جوړو دولت ته ځای ورکړی دی او دا کړی دی هغه کړی دی او وته فعلاً خلک ورځي هلته کومکونه لپاره او خلک ځان اوسې سیټمونه مرځي نور خوراکي کومکونه والا مرځي خاص ډېرې روانې دي
خا بس کور ودان وروسته بدر سره نور خبرې هم وکړو صدیق الله خان سلطان محمد ورور ته ورزو دای په ننګرهار کې اوسي خو له کونړ نه تازه راغلی دی کونړ کې د ژغورنې په عملیاتو کې هم برخه اخیسته لدنه به وورو چې دا مهال په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی ځکه ننګرهار درې نور څو نور ولسوالۍ کې د تیر شپې زلزلې کدی ور مشپې زلزلې ځانونه اړولي او سلطان محمد ورور د کونړ کې سي هم لزان سره راوړي دي ستړي مشي سلطان محمد خان
دین سیر تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
و ډیره مننه. په ننګرهار کې کوم ځای کې او دغه وروستی ټکانون ننګرهار کې څه وضعیت پیښ کړی؟ داسې راپور موږ درلودل چې درې نور کې کورونه وران کړي دي د تېرې شپې زلزلې او د وړمې شپې، او بیا در راته د کونړ کیسې وکړي.
په ننګرهار کې اوس د سرخرود ولسوالۍ د درونټې ساحه هجرت کلی ساحه کې اوسېږو، او د زلزلې ټکانونه بیګام ډیر قوي قوي ټکانونه وشولو، خو دلته زمونږ په ساحه کې داسې کوم خاص زیان چاته نه دی اړولی، خو ویره زیاته ده. خلک ډیر کوشش کوي چې بس په داسې ساحو کې که شپه که ورځې چې واوسیږي، چې هغه ساحه یو اوارې او د خطر نه بهري. او درینور کې چې دی څه دلته ملګري یاران دوستان شته دی، نقصانونه والا مالی او ځاني خلکو ته پیښ کړي دي. او دلته پرون ماخوستن چې کوم ټکانونه رامنځته شو زمونږ په کلي په گاوند ساحه کې، یوه سیاسره چې ده هغه هم دغه د زلزلې په هغه کې چې دی مرحله کې د بام نه وغورځېدله، او دغه یوه پخې تقریبا دوه ځای یوه پخه ماته شوله چې هغه مریض زخمي اوس هم دلته په روغتون کې بستر دی.
ښه، او د کونړ په اړه لږ راته ووایي. تاسو خپل خپلوان کونړ کې درلودل او د زلزلې په اوله دوم ورځ تاسو ځان کونړ ته رسولی وو، هلته څه وایي هغه کورنۍ چې زیانمن شوي دي؟ تاسو ورسره اتمن تماس لرئ؟ د خپل کورنۍ غړي مو هلته اوسي زیانمن شوو کې دي، مرستې ورته څومره رسېدلي دي او اړتیا یې اوس څه شی ته ده دا مهال؟
د کونړ کدر ته یم لودین صاحب، د نن ورځې داسې معلومات خو نه لرم، خو د بیګا پرون مازیګره پورې چې دی پرون مازیګر مې هم رابطه شوې وه، تر پرون مازیګره پورې هلته د زلزلې ټکانونه دي. او لودین صاحب ټکانونه داسې ټکانونه دي چې زلزلې په دغه څومره عمر چې زمونږ دی زلزلې مونږ لیدلې وي چې زلزله کله کېږي دغسې دا ځمکه خوري، خو دا د الله تعالی کار دی، د الله تعالی یو قهر دی یو عذاب دی چې داسې ټکانونه دي چې لکه په یو ځای کې چې چاودنه وشي او یو دم چې دی بس یا یو ټکر یو ځای کې رامنځته شي، یا یو چاودنه وشي یو دق وکي لکه مخکې نه کومه یا کوم غرار یا کومه د ځمکې خوځېده هېڅ شی نه، بس یو ناڅاپي یو دق وشي، بس که څوک لاړ او کراله نو پام دی وجه باندې چې دی دا تلفات هم زیاته وختي دي، نقصانونه هم زیات کړي دي. که په اوله ورځ تاسو یې په اوله ورځ چې زلزله رامنځته شوله، هلته زمونږ خپلوان دي، زه په خپله د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې ما، نو ډیر زیات نقصانونه کړي وو. هغلته چې مونږ ورسېدلو زما په خپله هلته یو د ترور کورو چې په هغې کې شپږ نفر هغې شهیدان شوي وو، یو بل څه نور ترورزم کېږي، د پنځه نفر د هغې په کور کې شهیدان وو. مونږ خو داسې د زلزلې داسې د تلفاتو نه نو خبر، خو چې زنګ مونږ له راغی احوال لاغی چې دغسې زلزله شوې ده، صرف دغه د دوه کورونو احوال مونږ له راغی، نور د وطن د سور نه نو خبر. خو چې کله مونږ هغه ساحې ته ورسېدلو، هغه اولنو کورونو ته ورسېدلو، نو تقریبا د کمې ساحې پورې چې سړک چلی دی د هغې نه اخوا تقریبا درې یا څلور ساعته پیدل مزل دی. هغه چې مونږ هلته ورسېدلو چې هغه ساحه مونږ ولیدله چې مړي پراته وو، څه په خاورو کې خښو، هېڅ څوک نه وو چې د مړو د را ایستلو څوک نه وو، د چا په کور کې یو نفر پاتې وو، چا په کور کې دوه نفر پاتې وو. او وارې وو همدغه غږ کوو چې خدای دپاره دغه زمونږ مړي را وباسئ، بل به ویل زمونږ مړي را وباسئ. حتی دا لودین صاحب چې داسې وخت راغی چې دغه تقریبا یوه شپه او دوه ورځې مسلسل مونږ کار کړی دی، هلته چې دا زخمیان هم را ایستلي دي، مړي هم را ایستلي دي، دفن کړي هم دي، خاورو ته هم سپارلي دي. په نار چې اوبه هم ډېر په مشکله مونږ ته را رسېدلي، چې اوبو پسې به هم ډېر مزل کوو، د چینو نه به موبه راوړلې صرف سکولو دپاره، نور ډوډۍ نه وه، هېڅ شی نه وو. دومره کار مونږ کړی وو چې د ځان سره هم څه لږ لږ خواړه اخیستي وو، هغه مونږ داسې خو د حالاتو نه خبر نه وو، خو مونږ ویلې چې زه دغه هلته چې کوم دغه اوسېدونکي دي او څوک دي کوم زخمیان یې دغلته کوم ژوندي نور دي، هغې د فارم لږ لږ غوندې کې استحقاق د ځان سره وړی وو، هغه مالته هغې ته ورکړو. نو تقریبا یوه شپه او دوه ورځې مونږ مکمل دغلته کار وکړو، دغه مړو را ایستلو کې، شهیدانو را ایستلو کې مونږ په ناره باندې کار کړی دی. نو په دویمه ورځ باندې چې دی په دویمه ورځ باندې بیا مونږ ته کومک را ورسېدو، نو تر دوه ورځو پورې چې دی تقریبا د درې ورځو پورې هلته دا شهیدان چې دی د خاورو لاندې پراته وو.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. دغه د زلزلې ټکانونه تاسو وایئ چې کمساری یا بېساری دي، راځي چې استاد وورو چې دغه زلزله آیا له جیولوژیکي پلوه د زلزلو ټکانونه تفاوت لري یا له پخوانه اوس بدل شوي دي که د زلزلو نوعیت دی؟ پوهان صاحب راځي چې په همدې مسله کې لږ زره تم شو. ځینې کسان وایي چې د کونړ زلزلې داسې بېسارې غوندې ټکانونه لري. دغه سلطان محمد هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له پخوانیو زلزلو سره چې د ده تجربه ده تفاوت لري. څه دي د زلزلو هغه څرنګوالی او ټکانونه فرق لري له جیولوژیکي پلوه؟
د زلزلې خو ما په مخکې مرکه کې هم دا تفضیح کړې وه چې ډېر انواع لري زلزلې، ډېر مختلف انواع لري او هغه خطرناکې د دوه نوع دي چې یو ته یې مګماتیکي منشا لري او بله یې دغه تکتونیکي منشا لري. دا دواړه زلزلې خطرناکې دي نسبتا، خو معمولا مګماتیکي زلزلو هم خو زیات وي او انواع شي تر څو سطح ته رارسېږي ضعیفه کېږي او دومره ډېرې مقاربې نه وي. هغه تکتونیکي زلزلو معمولا دغه عمق دومره زیات نه وي، یعنی هغه زلزلې چې تر اویا کیلومتره تر شپېته کیلومتره پورې عمق لري هغه زلزلې موږ سطحي زلزلې وینو. نسبتا عمق یې کم وي او معمولا هغه دغه تکتونیکي هغه لري دا علت لري. ما مخکې وویل کله چې یوه لویه زلزله کېږي، غټه زلزله کېږي، ډېر تخریبات رامنځته کوي. د غنه وروسته دغه ټکانونه چې دا دوی د سلطان محمد ورور ورته اشاره وکړه یا نور خلکو دلته لیدلي دي، دا هغه ټکانونه دي چې هغه نقاط چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، په مخکې خبرو کې مې اشاره وکړه چې هغو ځایونو کې چې هغه فرعي انرژیګانې د فرعي ماتو په امتداد کې هغه شوي دي، دا جمع شوي دي، هغه دغې لویې زلزلې یو اندازه سست کړي دي. سست کړي دي د دې په خاطر چې مثلا امکان لري هغه انرژي که دا زلزله نه وه شوې، دغه انرژي چې اګاده کېږي یا دغه پس مزه چې رامنځته کېږي دا خپله د زلزلې په شکل باندې شوې وه، امکان لري څو کاله نور هم دا متل شوی وه. ولې دغې لویې زلزلې دغه مراکز ضعیف کړي دي؟ په دې اساس باندې دلته حرکت موجود، حرکت سری شوی ده. نو دا ازادي دي، دا یو ناڅاپه ازادي دي، دا لکه داسې هغه کېږي لکه یو انفجار چې یو ځای کې کېږي، یو ناڅاپه دغه انرژي ازادېږي او ټکان ایجادوي. نو په دې اساس باندې تفاوت یې دومره نه شته، نه په اموادو کې تفاوت شته، نه په سرعت کې شاید تفاوت وي. په که په نرمو هزارو کې سرعت د اموادو به کم وي، که په کلکو هزارو کې سرعت د اموادو به زیات وي. ولې په نوعیت کې په داسې خاص تفاوت نه شته، فقط دغه تفاوت ده چې د اوس نه مخکې دغه مراکز ضعیف کېږي د دغې لویې زلزلې په اساس باندې، او د وخت نه مخکې دا انرژي ازادېږي. یوه ورځ وروسته د دې نه، دوه ورځې وروسته، حتی کېدلی شي یوه هفته وروسته، کېدلی شي بعضې وخت یوه میاشت وروسته، بعضې نقاط چې لا انرژي نه دی ازاده شوې دغه څه ټکانونه ایجاد کړي او رامنځته شي. د هغه په ارتباط باندې، د تلفاتو په ارتباط باندې، اګرچه دا نه ده د دې سوال پورې ارتباط نه لري، ولې زه د خپلې تجربې په اساس وایم چې شاید تلفات زیات وي، ځکه دا اوړی ده. په دې وخت کې د دې کلو نه د خلک مالداره دي، ځي بانډو ته ځي، د خپل مالونه بیا هلته هلته یغه کوي، او په بانډو کې یو کور دوه کور یا په کلي نه دي، هلته مثلا یو کور دوه کور، یو ښځه یو نر ځي، یا مثلا دوه درې کسان دي دا چې په بانډو کې د دې مالونو په اعتبار باندې وي. زه فکر کوم چې هغو ته به لا تاسو پورې د چا پام نه شوی، فقط هغه خلک ورته متوجه چې د هغو کورونو نه دا خلک تللي دي، هغسې نورو قسمتونو ته تللي دي، او هلته په بانډو کې اوسېږي. امکان لري هلته هم تلفات موجود وي، او هغه هم سلسله تر پسته ګرځېدل او پلټنه وشي، شاید هلته هم زخمیانو نورې پیدا شي.
بله. او استاد، یو بل پوښتنه هم کوم چې د کونړ سیمې چې زلزلہ پکې رامنځته شوې ده او ډیر زیانونه اړولې، غرنۍ سیمې دي، او مخکې دغه زموږ ملمنو ویل چې لموټر نو ورسته بیا څلور ساعته پلی مزل شوې دی چې دوی رسیدلی دي. معنا دا چې رښتیا هم لري پرتې سیمې دي. آیا په هوار ځمکه کې یا په هوار دښته کې یا مثلا په هموار سطح کې د زلزلې ټکانونه او په غرنۍ سیمه کې د زلزلې ټکانونه دا خپل شدت فرق دی؟ زکال ته غر دی تیګې دی در ځمکې لاندې ډېر مرګ ژوبل رامنځته کوي کنه؟ د دې لپاره چې هغه کورونه د غره په ډاډه کې یا د درې په ډاډه کې کورونه ډېر مثلا ثابت نه جوړیږي، ځکه کورونه لکه څومره چې په هوار ځمکه کې ثابت جوړېدلی سي تهدابونه ثابتوي، په د غره په ډاډه کې یا د غره په لمن کې هغه سي نه